کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
اجرائی رئیس عبدالله په جمهور رئیس اشرف غنی انتخابونه کړی دي. په کوټه کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 13 کسان ټپي شوي دي، او د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ جمهور رئیس اوباما انتقاد کړی دی. ویلي دی چې اوباما د اسلامي دولت تروریستي ډلې مؤسس دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی چې چین، روسیې او هندوستان د افغانستان د امنیتي قواوو د سمبالولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د مرستې ژمنې کړې دي. او دا خبر مو هم واورېده چې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې په حکومت اعتراضونه کړي دي. خو د دې او نورو مطالبونو مخکې عاشق الله رحیمزوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې نن هم جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د ناوې پولیسوالۍ کې په پرونی جګړې کې وسلوالو مخالفینو ته ډېر تلفات اوښتي دي. بل پلو د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي دي چې په هلمند کې به د مخالفینو د ځپلو لپاره ډېر زر عملیات پیل شي. د دې رپورټ تفصیل لږ وروسته په همدې خپرونه کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیزالله پوپل په راپور کې اوریا. بل پلو اجرائی رئیس عبدالله په جمهور رئیس اشرف غنی انتخابونه کړی دي. هغه ویلی دی چې د روان حالت نه راضی نه دی، او د شنبه پر ورځ به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. عبدالله د جمهور رئیس غنی د حکومتدارۍ په طرز انتخابونه هم وکړل. هغه ځوانانو ته وینا کوله، ویل چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقتنامه که د جمهور رئیس د امر د ویتو په معنا نه ده، نو د خپل سری په معنا هم نه ده. ښاغلی عبدالله جمهور رئیس غنی ته په خطاب کې په ګیلې وویل چې د حکومت د جمهور رئیس یو پر یو لیدنې لپاره یې په دریو میاشتو کې فرصت نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان جمهوري رئیس تر اوسه د ښاغلي عبدالله د څرګندولو په اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی نن په جلا جلا فرمانونو کې ملیحه حسن د ښځو په خلاف د تشدد مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ د مرستیال په توګه ټاکلې ده، او وحیدالله ارغون یې د لوی څارنوالۍ د مالی او اداري مسؤول په توګه ټاکلی. دا لومړی ځل دی چې د ښځو په خلاف د تشدد سره د مبارزې په خاطر په لوی څارنوالۍ کې داسې یو پوست اعلانېږي. جمهور رئیس غنی په دریم فرمان کې د ولایتونو او مرکزونو په څارنوالۍ کې 55 نور کسان هم ګمارلي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورته ویلي دی چې د هغه پاکستانی هلیکوپټر د عملی د خلاصولو لپاره به هڅې پیل کړي چې څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې لوېدلې وه. د رویټرز خبري ایجنس ویلي دی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن وویل په لوېدلې هلیکوپټر کې یو روسی او شپږ پاکستانیان سپاره وه. هغه ویل کابل پاکستان ته خبر ورکړ چې په هلیکوپټر کې سپاره کسان ژوند دي، او د قومي مشرانو په مرسته یې د ژغورنې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی زکریا ونه ویل چې د هلیکوپټر عمله چا نیولې ده، خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې نیول شوي کسان د طالبانو سره دي. د پاکستاني طالبانو د یو قومندان له قوله ای پی خبري ایجنس ویلي دي چې د برمته شوي کسان په لوګر کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان سره بندیان دي. په کوټه کې نن د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 13 کسان ټپیان شوي دي. په دې ښار کې څو ورځې مخکې هم په یو روغتون کې ځانمرګ برید وشو چې 4 کسان پکې وژل شول، چې اکثر یې وکیلان وه. د بلوچستان د صوبې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي دي چې چاودنه د کوټې په زرغون روډ کې د پولیسو په هغه موټر شوې ده چې د یو قاضي د موټر امنیت ساته. بوکټي ویلي دي چې قاضي ته تاوان نه رسیدلی، او د هغه په قول د برید هدف پولیس وه. د پیښې د سیمې نه د جیو تلویزیون ویډیوګانې ښیي چې د برید وروسته د پیښې په ځای کې خلک نه و راټول شوي، او دا ځکه چې خلکو سره دا ویره وه چې ښایي بله چاودنه به وشي. د سوریې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې د روسیې هغه اوربند چې په خپله یې د ټینګولو ژمنه کړې وه مات کړی دی. مطبوعاتو ویلي دي چې په حلب کې د بایات اوربند نن سهار په 10 نافذ شوی و، خو په سیمه کې جګړه روانه ده. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوریې د حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره به هره ورځ د 3 ساعتونو لپاره اوربند مراتوي. روسیه پرون دغه اعلان وروسته له دې وکړه چې ملګرو ملتونو د سوریې په جګړې کې په داخلو خواوو غږ وکړي چې حلب ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند وکړي. د دریو ساعتونو اوربند به هر ورځ د سهار د لسو بجو نه د ماسپښین تر یوې بجو پورې وي. په اوربند کې به د هوایی بریدونو او توغندیو د استعمال هم ډډه وشي، خو د رویټرز خبر ایجنس خبر ورکوي چې د اوربند په ټاکل شوي ساعتونو کې د یو ساعت لپاره جګړه روانه وه. د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یو ویاند ولیدی چې اوربند نه دی مراد شوی. هغه ویلی دی چې د اوربند پر ځای د روسیې هوایی بریدونه ډیر شوي وو، او د سوریې حکومت تیز واکونه هم هڅه وکړه چې د حلب ښار ته نږدې د راموسی په سیمه کې پرمختګ وکړي. ترکیې د عراق په شمال کې په کوردي یاغیانو هوایی حملې وکړلې، او په استنبول کې د بمونو د هغو مرګنیو حملو نه وروسته چې ملامتي په یاغیانو اچول شوې ده، د کوردانو په طرفدارو سیاسي دفترونو باندې هم چاپی اچولې دي. د ترکیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې په هوایی حملو کې د سینات هفتانین په ترکیې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی د غړو په ضد د خپل کمپاین دی برخې په هیڅ کله کله دغه سی هوایی حملې کړې دي چې د څو لسیزو راهیسې بغاوت ته ادامه ورکوي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په عراق او سوریه کې د جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو اعتراضونه کړي دي. هغه حتی دا ادعا هم وکړله چې ګوند اوباما د اسلامي دولت تروریستي ډلې مؤسس دی. ټرمپ دا خبره پرون په فلوریدا کې د انتخاباتي کمپاین په وخت کې خپلو طرفدارانو ته کړې ده. ټرمپ په خپله خبره کې دا ادعا هم کړې چې هیلری کلنټن د اسلامي دولت د مؤسسینو نه ده. د دغه څرګندونو مخکې ټرمپ ویلي و چې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د هغو پالیسیو طرفدار ده چې تروریستي ګروپ یې منځ ته راوست، خو ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ د امریکا په موجوده حکومت خپل اعتراضونه نور هم شدید کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا خبر مو واوریده چې د هلمند امنیتي مقامات ویلي دي چې د ناوې د ولسوالۍ محاصره ماته شوې ده، او هغه سلګونه وسلوال برید کوونکي شاته تمبولي چې د دې ولسوالۍ د سقوط لپاره یې تیر شپه ډلیز بریدونه کړي وو. چارواکي زیاتوي چې اوس په دې ولسوالۍ کې د لټون عملیات ادامه لري. عزیز الله پوپل په دې حقله رپورټ راکړی دی.
تیر شپه په هلمند کې ټول پام د ناوې ولسوالۍ جګړې ته اوښتی و چې د درنې جګړې شاهد و. د نابي ولسوال اغه محمد تکړه وای چې سلګونه وستوال چې بهرني ادب هم پکې شامل وو، د ولسوالي پر ودانی باندې بریدونه وکړي چې د لږ وخت لپاره د ولسوال دفتر هم تخپل واک لاندې کړ، خو د ولسوالي ته د تازه دم قوا پر رسیدو سره وستوال د ولسوالي له مرکز څخه بیرته پر شا کړه او درانه تلپاتې مورواړول. د هلمند والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په ناوی ولسوالۍ کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې 45 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل شوي او 45 تنه نور یې ټپي اندي. نوموړي په دې جنگ کې یوازې د یو لسنو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبره وکړه، خو یوې بلې معتبرې سرچینې آشنا رادیو ته د ډیر لسنو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم تایید کړ.
وسلوال مخالفین او تیر شپه د ناوی ولسوالۍ په مربوطاتو او همچنان د ناوی ولسوالۍ په تامین او نور صحوار باندې صحوبان دې تجمی پیټ وکړي چې بل اخر د څو ساعتونو لپاره د نوی ولسوالۍ د ماسټری په حالت کې و. خوشبختانه خپل جناب ولی سره لومړی خط ور ودانګل او دوی هم ورسره ولاړل. بل اخر د نور مختلف ولارو د داخلي دوه پاساس باندې وتوانل چې د نوی ولسوالۍ ماسټری ما تکري چې په ترڅ کې د اټیا او شاوخوا وسوال مخالفي د پټ مارګ جوړ لا وشتي ده، او یو لس نفر د افغان امنیتي پرسونل ټپشن شوی دي.
بلخوانن سهار د ناوی په سنگلوري ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د سفار او لکړی سیمې د وسوالو تر سختو بریدو لاندې رالی چې امنیتي چارواکي وایي داسې ملا هم د دوی ترول کې لاندې دي. په هلمند کې د پولیسو د 1505 بوست زون قماندان جنرال عبدالحکیم انګار وایي چې د وستر پوځي قوت په مټ غواړي چې پر یو وخت د لشکرګاه په ختیځ کې د عمومي لارې د خلاصون او د شار په شمالي سندرو چانجیر او ځینو نور سیمو کې ځپون کې پوځي عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو د وزارت وایاند صدیق صدیقی وایي چې هلمند کې یو پیاوړی نظامی قوت ځای پر ځای شوی چې د ورسوی پیښو سوو تهدیداتو د لمنځوړلو لپاره به پوځي عملیات پیل کړي.
حکومت توجه کوي، حکومت شپه ورځ هلمند لپاره توجه کړي او کوي، او خاصا اوس وايي د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته. هم از موږ هیله ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي ملاتړ دي وکړي، او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي، په امنیتي ځواکونو کې دي، او هغه خپل ځان قرباني تر څو هلمند وساتي، د وطن وساتي، دا غوښتنه باید قدردانی وشي. جګړه اسانه کار نه دی، موږ د خطرناک توریستي ډلو سره مخامخ یو.
خو د ناوی ولسوالۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگیدونکي افغان سرتیري بیا هم د اکمالې دوه غوښتنه لري. دوی زیاتوي چې که مهمات پر وخت ورورسیږي، افغان ځواکونه کولای سي چې لوړ تهدیدات هم په اسانۍ سره له منځه یوسي.
دیر منوال دې داس بیا غم ورته کښېني، موږ د لیې بس ماسک دې موږ اکمال کې نور هیڅ خبره نشته. موږ اکمال کې دلته موږ ته ارسه موجود سي، در مهمات او در ارسه پورې که موجود نه سي هم د لیې ورته ناسي سر به پر ورکو پر هلمند
لږه د مهمات راغله شي او ته خورګه هر څه پورې ورسي.
د هلمند ولایتي مقامات وایي چې د لشکرګاه کندهار د عمومي لارې پر سر د امنیتي پوستو د تحکیماتو بهیر پیل سوی او نظامی قواوی د نن سهار راهیسې پر دې لار له دفاعي حالت څخه و تهاجمي حالت اوښتي، خو د لارې پر سر شخصي ماینونه لا هم وخت اړتیا لري چې له منځه یوړل سي. یا د لار نن د اتمې ورځې لپاره هم د عامو ترافیکو پر مخ تړلې وه. بلخوا د هلمند د روسیو نامنیو په اړه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت ویاند ډګروال مایکل لاهاورن وایي چې افغان ځواکونه په دې ولایت کې د حالاتو د کابو کولو وړتیا لري. نوموړي په هلمند کې له افغان ځواکونو سره د هوایي ملاتړ په اړه زیاته کړې چې په تیرو دوو اونیو کې په هلمند کې 25 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. وسلوالو طالبانو د نوي ولسوالۍ د تیرې شپې د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې چین، روسیه او هندوستان د افغانستان د امنیتي قواو د سمبالولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د مرستو ژمنې کړې دي. د دغو مرستو یوه برخه کابل ته هم رسیدلې ده. خبریال اکرام شینواری راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند تو افغرزنګ د پنځمه پورس په کابل کې خبريالان ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد دانی پټمد د سیمې له هیوادو ته د تهګری سره په جګړه کې په سیمې د کچه د پالیسي او ستراتیژي په برخه کې د همغږۍ د رامنځته کېدو لپاره سفرونه کړي تر څو د تهګری ضد جګړې لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته توسل مرسته ترلاسه کړي.
د ملي امنیت سلاکار خغلی محمد هنی پټمر د هند جمهوریت، د چین ولسی جمهوریت، د روسیې فدراتیو جمهوریت، تاجکستان، د ایران اسلامی جمهوریت، قرغیزستان، ترکمنستان ته، زمنن د ترکیه جمهوریت ته، آذربایجان ته او سپین روسیې ته سفرونه کړی دي او د چین، روسیې او هندستان لخوا موږ د افغانستان د پاوت سره د دوی د تجهیزاتو د کومک ځینې تعهدات ترلاسه کړي دي او ځینې بستې د کومکونو د افغانستان د پاوت سره را رسیدل د تجهیزاتو د کومکونو بستې چې پاینده کې البته د درې هیوادونه هغو لستونو وختونو په غلستونو باندې غور او بررسی کوي کوم چې د افغانستان د حکومت لخوا دوی ته په رسمي شکل وړاندې شوی او دوی سره شریک شوی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې هیوادو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار د سفرونو هدف د ترګرۍ په وړاندې ګډ دریس خپلول او دی او وی ویل چې په سیمه کې ترګر ته دا ویل غواړي چې هغوی نور په سیمه کې ملاتړ نه لري.
له دې وروسته نه په سیمه کې ترګر او نه دا غوی ملاتړي دوستان او پلویان لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دغه خبري کانفرنس کې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د خبرو په حق لام خبر اعلان ته معلومات ورکړه. وی ویل چې دوه خواو د خبري په خنیا سره پیل کړی دي.
مذاکرات د دنیا د هیوادونو تجربه ممدا ده، خصوصا هغه هیوادونه چې د بوران څخه نوي وزي چې د لوړ ژورو سره همیشه مخ کیږي او ستونزې هم لري، خپلې زمینی ستونزې لري، ولې هغه څه چې موږ باور پر لرو هغه د دې مذاکرات نتیجه ده. موږ د خبرو اترو په جریان کې د مذاکرات نتیجه کې همیشه یو ښه نیت لیدل هم د حزب اسلامي لخوا او هم د افغانستان د حکومت لخوا د یو ښه نیت خودنه شوي. نو بنان دا امیدواره کوي د افغانستان خلک د دې خبرو نتیجې ته
تو ابورزنګ ویل چې تر اوسه لا د وخت څخه وړاندې ده چې د وی چې د اسلامي حزب سره به د سولې هوکړه لیک سو اخلاصي شي. په کابل کې د افغان حکومت سره د حکمتیار د اسلامي حزب د خبرو د پلاوي رئیس محمد امین کریم امریکا غا غشنه راړیو ته ویلي چې د ملي وحدت د حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی او دواړو خواو د هغې پر ټولو ټکو باندې پوره موافقه کړې ده. کریم امین ویل چې په صورتونکو ورځو کې به دا هوکړه لیک لاسلیک کولو ته چمتو شي. د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د تحرکګرو له لیست څخه د اسلامي حزب د نومې سل د افغان حکومت د زندانونو څخه دغه ګوند غړو آزادول او له پاکستان څخه دغه ګوند د پلویانو ستنیدنه او په افغانستان کې د غوی ځای په ځای کېدل د اسلامي حزب د غوښتنو په سر کې ځای لري. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ خبرې ښه کارګنی خو وایي چې تیر ځل هم اسلامي حزب سره خبرې شوې وي خو بیا بی پایلې پای ته ورسېدي. د پوهنتون یو استاد شرف الدین شرپیار وایي چې د سولې خبرې هرې ډلې سره چې وشي خېږي.
امیدواري بسا خوبه در افغانستان به وجود آمده بود که
خغیلی شرپیار ویل په افغانستان کې یو ښه هیله رامخته شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب به یا په حکومت کې شریک شي او یا هم به وسله کېږدي او خپل هېواد ته به راستون شي خو د ناڅرګندو او یا څرګندو عواملو له امله دا کار ونه شو. د پوهنتون دغه استاد هیله لري چې دا ځل به خبرې پیلې ولري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سبا ته د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کړې ده او په دې وینا کې په حکومت باندې اعتراضونه کړي دي چې خپله د حکومت یو غړی دی. د جمهور رئیس غني د حکومت په طرز باندې انتقادونه کړي دي. د یو څو ټکو په باره کې همدا اوس د پژواک د خبري آژانس دانش کاروخیل صاحب سره غږیږو نو وګورو چې د دوی نظر څه دی. دانش کاروخیل صاحب، تاسې به هم دا خبرې اوریدلې وي چې نن ډاکټر صاحب عبدالله ویلي دي چې دغه کومه طریقه او طرز باندې چې جمهور رئیس اشرف غنی حکومت کوي دغه سم نه دی او ویلي دي چې که د ملي وحدت د حکومت موافقه د جمهور رئیس د امر د ویتو معنا نه لري نو د خودسری معنا هم نه لري. زما سوال دا دی چې دا کومه خودسری ښیي، څه وخت شوې ده او ولې شوې ده؟
ډیره ښه، زما سلامونه د ستاسو درنو اوریدونکو ته ورسیږي. په دې وروستیو کې فکر کوم ځینې مقرریانې سوي دي چې زه فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالله به پرې خوښ نه وي. که تاسو اوریدلي د نادر نادری صاحب د اصلاحاتو د یو مهم کمیسیون په راس کې راغی، دغه راز د څارنوالۍ نن 55 کسان نوی ګمارل شوی دی، یعنی په څارنوالۍ کې یو پراخ او قوي بدلون راغلی. زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله به په دغو مقرریو یا په دغو اصلاحاتو باندې ناخوښي یا کوم اصلاحات چې په دې وروستیو کې حکومت پیل کړي، کېدای شي د ډاکټر صاحب عبدالله سره هغه پوره مشوره نه کېږي. زه فکر کوم دا علت و چې ډاکټر صاحب عبدالله نن دغه کانفرانس کې په حکومت باندې نیوکې ډېرې تیزې وي، یا خپله ډاکټر صاحب عبدالله د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره ډېره دلچسپي لري خو دې کې شک نشته چې کوم اصلاحات چې د ټاکنیزو په برخه کې راځي هغه باید قانوني لارې باندې راشي او یو داسې لاره ورته جوړه شي چې تر څو هغه بیا عملي. څلورم دلیل زه فکر کوم د حزب اسلامي سره د کوم سولې کوم مذاکرات شي دي، په ډاکټر صاحب عبدالله باندې ځینې دوستان فشار راوړي تر څو د دغه ډول مذاکراتو مخه ونیسي. نو دی فکر کوي چې د ولسمشر اشرف غني دغه کارونه تر یو حده پورې په اصطلاح په خپل سر کوي او له ده سره مشوره نه کوي. د ما پان حکومت په دا روانو یو او دوه میاشتو کې د یو ډېر نازک حالت سره مخ ته په کار ده چې دواړه مشران او حتی نور سیاسي یو بل ته په دغسې
دانش کړو خیل صاحب زه غواړم ستاسو نظر واورم چې دغه اعتراضونه چې شوي دي دا څومره په ځای دي دغه اعتراضونه د ډاکټر صاحب عبدالله؟
نو ښه خدا ده چې
ستاسو نظر غواړم.
حالات نازک دي، کدی په دغه چارو کې یو بل سره نږدې نه تفاهم ونه لري، مشورې ونه کی او په ګډه باندې مخې ته لاړ نه شي، نو زه فکر کوم نه یوازې د دوی حکومت له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي، بلکې نور سیاسیون، نور د حکومت مخالف ډلې لدی موقع نه خګه پورته کی او کېږي چې د دوی د حکومت راو پرځي.
کوم فشارونه دی یا کوم مجبوریتونه دی چې ډاکټر صاحب عبد الله مجبور شوه دی چې دغه سیس غرد سپین خبري وکي او په حکومت باندې اعتراض وکي، په اشرف غنی باندې اعتراض وکي، خپل دمدغه حکومت غړي دی، ولی په دغه حال کې دای مجبور دی چې دغه خبري کوي؟
ما مخکې ویل چې په حکومت کې ځینې اصلاحات پیل شوی او کېدای شي د دغه اصلاحاتو نه خپل ډاکټر صاحب عبد الله پورا اصلاح ور سره مشورې نه وسی وی یا د په خوخه مخې ته کار نه تللی. نو
مشوره خو نه ده شوی، ځکه دوی په خپل په دې خپل وینا کې ویلي دي چې زه مثلا غواړم یو په یو ور سره خبرې وکم، په دریو میاشتو کې ماته دغه سی یو ملاقات فرصت نه ده برابر شوی، دا ګیله کړی ده.
نو د ګلو ته شو ګورو امدا شه روخانه کې چې یو بل سره د دوی په سلام په کارونو کې تفاهم او مشورې کمی شوی.
ښه، نو لسه لازم دی اوس په دغه سیاو نازک حالت کې چې په ملک کې جنگ روان دی، د هلمند د حالاتو رپورت هم دا اوس نشر شو، په دغه سیاو حالت کې چې خپل ډاکټر صاحب عبد الله ویلي دی چې د ملک د ملي منافع او د پاره د سولې د پاره او د ولس د آرامۍ د پاره د ملي وحدت په حکومت کې منګه کم جنجال نه لرو، خو د زنو اجراءاتو په برخه کې لږ مشکل لرو. وي سبای دوشي،
ما مخکې په دې ته اشاره وکړه چې که په روانو حالاتو کې چې دا ملک په روانو دوه دریو میاشتو کې له یو ډېر نازک حالت نه تیریږي، که دا دواړه مشران او حتی د موږ نور سیاسیون یو بل ته لاس ورنه کړي او دوی په مشوره باندې خپل کارونه مخې ته پونځي، هغه کارونه چې یوې کوي بلې کوي، یو بل په اعتماد کې وانخلي، نو زه په زغره ویلی سم چې د دوی حکومت کېدای شي له مشکل سره او حتی له سقوط سره مخ شي.
د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو په مسلې باندې چې ډاکټر صاحب عبد الله تاکید کوي او وايي موږ د خلکو سره وعده کړې ده، په دې دریز باندې ولاړ یو، آیا دغه حالاتو کې دغه امکان لري دغه اصلاحات کېدای شي؟
د کېد شک نشته چې انتخاباتو په برخه کې اصلاحات ضروری دي، اما تر هغه حد باید اصلاحات راوستل شي چې هغه اغه د قانوني لار ورته مندل سي، د افغانستان د سیاسي ترمنز ملي اجماع رامنځته سي او داسې اصلاحات چې هغه عملی وسی، داسې اصلاحات چې هغه وکولای شي په اصلاح قانوني شکل نه وځي، زه فکر نه کوم چې هغه بیا د افغانستان نور سیاسي ته د منلو وړ وي، تر کومه حد پورې چې حکومت دوازلې څه فکر کوم فرمانونه ولسی جرګې ته لیګلی په کار دا وسه دواړو مشرانو یا د دوی هغه ټیمونه چې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې لري دغه لپاره خلابي کړې وای تر څو هغه پاسو وي وای. مونږ متاسفانه افغانستان هغه فرصت له لاسه ورک وسک بل یو لار را پیدا کیږي په کار دا چې هغه د قانوني چوکاټ نه ونه وځي، کله قانوني چوکاټ نه هغه وځي کله چې هغه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه وي. د کې شک نشته چې کوم رښتیا د خلکو باور په انتخاباتو په ټاکنو په د خلکو اعتماد رامنځته کوو باید اصلاحات رامنځته شي. خو اصلاحات باید د داسې قانوني لارې چې هغه له قانوني ستونزو مشکل سره مخ نه شي.
ډیر زیات مننه د پژواک د خبری آژانس رئیس دانش کارو خلصیب کورم ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
یو شمیر هغه افغان مهاجر چې له پاکستانه د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلی وو وایي چې بیرته پاکستان ته د سنیدو اجازه ورته نه ورکول کیږي. دغه مهاجر وایي سره د دې چې د مهاجرت قانوني کارتونه هم لري، خو بیا هم د پاکستان قواوو خپل کورونو ته د ورتلو مخه نیولې ده. د افغانستان د مهاجرو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د دې ستونزې د اواري لپاره هڅې کوي چې د پاکستان د چارواکو سره ارتباط ونیسي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله، خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی ځورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپل کورنۍ ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی دی.
د اختر په درېم ورځ دلته واقع سوی و، هغې ته راغلي وو زنانه ماشومان را سره دي، باور وکړه چې نور ماشومان یې هلته پاتې دلته چې بېرته خو واوړو چې هغه خپل تصمیم خو را ونیسو.
نوموړی وایي دا مهال شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري، خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورټونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2018 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 14000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شویو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسۍ نښتې را په دې خوا دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرات وایي له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان دامی طریقی که
دوی وی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته له راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي، نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغېز وکړي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورځ تر بلې د پام وړ کموالی ښیي، خو د دغې راستنېدو سره یو ځای یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بېکورۍ، بېکارۍ، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي نه ډک افراطیت دینی ازادیو ته مخ په زیاتېدونکي ګواښونه پیښوي، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال راپور دینی مقدساتو ته د سپکاوي په اړه قوانینو ته نړیواله اندېښنه کړي. همدغه راز په دغه راپور کې په افغانستان کې د هغو پیښو په هکله اندېښنه څرګنده شوې ده چې یو شمېر خلک د عدالت د تامین لپاره روا ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت لپاره د امریکا غ خبریال په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
له سویلي اسانا تر منځني ختیځ او افریقا پورې د دین په نوم د ملکي کسانو پر خلاف د اسلامي دولت او بوکو حرام په څیر غیر دولتي ډلې هر هغه څوک وژني چې د هغوی له ایدیالوژۍ سره مخالفت کوي او یا هم د اسلام په اړه له هغه تفسیر نه انحراف کوي چې سردریزي روا ګڼي. خو د بهرنیو چارو د وزارت راپور دینی مقدساتو ته د سپکاوي په اړه هغو قوانینو ته هم اشاره کوي چې د تاوتریخوالي د توجیه کولو لپاره ترینه استفاده کیږي.
Of all the countries in the world
د نړۍ څلورم برخه هیوادونه دینی مقدساتو ته د سپکاوي په اړه یو څه ناڅه قوانین لري چې په لاسو کسانو کې یو یې د مرتد کېدلو له امله جزا مومي. نو دا یو جدي ستونزه ده ځکه چې د مرګ او یا نورې جزاګانې لري.
خو په دغه کلنی راپور کې ځینې مثبتې خبرې هم شته. د مثال په ډول ویتنام رو رو دینی ازادیو ته وده ورکوي. واشنگتن د دې کار په سر کې د یوې لسیزې نه وروسته هغه بندیز لرې کړ چې د وسلو د خرڅلاو په اړه یې پر ویتنام لګولی و.
The government is currently drafting
حکومت یو څه هڅه کړي چې د دینی قوانینو په اړه یو څه روانتیا رامنځته کړي. زه په هغه هیواد کې خپل ملګری دې ته حسوم چې په هغه محدودیتونو کې نرموالی رامنځته کړي چې پر خپل دینی ټولنو یې لري.
خو د بشري حقوقو یو فعال چې د سکایپ له لارې خبرې کولې په دې اړه اندېښمن دی.
که رښتیا درته وایم دغه هیواد په اړه د ځانګړي اندېښنې نه څرګندول یوه سمه نه بلکې یوه سیاسي پرېکړه ده او هدف یې دا دی چې له ډیپلوماسۍ سره مرسته وکړي.
په دغه راپور کې هغه ډلې وژنې غندل شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د مسیحیانو، شیعهګانو او ایزیدیانو پر خلاف ترسره کیږي. همداراز په دغه راپور کې په سعودي عربستان، چین، ایران، پاکستان، افغانستان او سودان کې د دینی ازادیو تر پښو لاندې کېدلو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. متحده ایالاتو په افغانستان کې د هغو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په ډله ییزه توګه د مذهب په نوم خلق وجل شوی دی. په دغه راپور کې په کابل کې د یو شمېر خلکو لخوا د فرخوندې د وژلو په اړه یو تفصیلي بیان راغلی دی. د کانګرس لخوا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې د هغو اقداماتو په اړه یو کلنی راپور خپور کړي چې له دینی عقایدو نه سرغړونه کوي. دا راپور همداراز د دینی ازادیو په اړه د واشنگټن ژمنه منعکس کوي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. دغه د سوشې ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.